د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د سهار لس بجې دی. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیو د موسیقۍ د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی د خبرونو لنډیز. د بشري حقونو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرې هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې پر خلاف د وري په درېیمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. اروپایی ټولنې افغانستان ته د 40 ټنه روغتیایي موادو د لیکت خبر ورکړی. د اروپایی ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیز لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلی دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د اروپایی ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر موینی پرون وویل هیواد به منتظر پاتې شي او وبه ګوري چې دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د موینی په وینا خبر ورکړی چې نوموړی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې د ترسره شویو جنگي جرمونو په خاطر له روسیې سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولودیمیر زیلینسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او پر موټرو یې ټانکونه خېجول شوي دي. زیلینسکی وویل له تیرو 140 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، د بوچا جنایات یې یوه بیلګه ده. ماسکو ویلی چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنگي جنایت نه دی کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، یو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی. د راپور له مخې د محمد اسلانی په نوم یو روحاني ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور روغتون ته انتقال شوی دي. چارواکو د بریدګر د نیولو خبر ورکړی، خو د برید علت تر اوسه نه دی معلوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبري برخه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سمدستي تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشرې هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځي ته نه ځي. نن 201 ورځ ده چې تر شپږم د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکې له تعلیم څخه محرومې دي. په دې اړه جزئیات د احمد شبر په راپور کې.
د بشري حقونو د څار ډله د میلیونونو افغان نجونو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول ښوونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډیرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمیر نجونې د طالبانو پریکړې ناهیلي کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګنې ځای معرفي کړي وایي
کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کوي نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولې نه راګرځي. هره ورځ زما د کور مخ ته تیریږي. زه ډېره ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاریږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ سي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې لو.
په غزنی کې د مریم په نوم د 12 ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانستل شي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې پسین کې لاهو شولې. خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي، خو د پرانیستو په ورځې بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې دې بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت غبرګون وشود. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوې غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز د پریکړې پر وړاندې غبرګونونه لا هم دوام لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دی چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو پر خلاصونې له خپل افغان سیال امیر خان متقی سره په کتنه کې ټینګار کړی دی. افغان زده کوونکي د زده کړو د نامعلوم برخلیک له کبله اندېښمنې دي.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو له ډلې ده چې طالبانو یې پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لشپګم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره په لیدنه کې چې په چین کې شوې د ټولو خزینه ښوونځیو پر خلاصون ټینګار کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل:
خغلی دکتور امیر عبداللهیان هلته په ډیر صراحت له طالبانو سره په لیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان میرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منونکي واوسي.
په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې او افغان میرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکي ده، طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر ته قایل دي، ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نه سي کولای. دا یو توپیر دی چې له مخې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بېواسي لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه څه نوایي؟ خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لشپګمو ټولګیو پورته ښوونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانیستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقونو والی کمیشنری پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوې ویډیو کې په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات کې د دوو نیول شویو خبریالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. په کندهار کې د ملت راډیو د مسؤول بسم الله وطن دوست او په هرات کې د سیمه ییز خبریال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې د دوی عزیزان خوشی کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
یو اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤول بسم الله وطن دوست نیولی، خو لا یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بنده خوشي کړي. د بسم الله وطن دوست د میرمنې ورور محب الله عبیدی د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی. لدی وړاندې د بسم الله وطن دوست میرمن رسنیو تاسو ول شوی پیغام کې ویلی وو چې هغه د خپل کور یوازینی سرپرست او د ګټي وټي سړی دی.
نور خبرې اعلان هم سره نیولې وو، په دغه غره ایلاس ولا او د دروسه پر بنج دي. هر مشت خبر علي چې کابل ته به ولې دي، په کابل کې دي دی اوس.
هرات میشته خبريال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو له خوا ونیول شو. اوس د نوموړي یو خپلوانه شکریا مشعل ازادي راډیو ته وای کورنۍ د هغه به برخلیک وضعیت تاندې خمانه ده.
طالبانو ویلي چې هغه د روزي په لومړی ورځ آزادوي، ولې داسې مهال چې روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه هغه نه دی خوشی کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبریالانو د آزادېدو په اړه حدس روان دي.
په کندهار کې خبريالانو ته د ورکړ شوي ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادري په اړه لا هم معلومات نشته.
وخت د طالبانو رسیدو وروسته د خبريالانو نیول، زنداني کول، وهل ټکول او شکنجه کول د خبريالانو پر وړاندې جدي ننګونو دي. د ټیکنې اوازې د خبريالانو د کورنۍ واندېخني راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبريالانو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوه نیول شویو خبريالانو په اړه د طالبانو د نوی چارو وزارت نظر واخلو، خوایان دویانو یې جواب را نکړ.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د موسیقي ځنګړی پروګرام د سندرو میلمنه خبريږي، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپل حکم اعلان کړي. د دې پریکړې په اړه د سترې محکمې بحثونه په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې وځنډېدل، خو سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې نن، یعنی د اپریل په 6مه نیټه به د سترې محکمې په غونډه کې په دې اړه بیا هم بحثونه وشي. اروپایي ټولنې له دیموکراتیکو نورمونو د شاته تګ په خاطر د هنګري پر وړاندې یو لړ ډسپلیني اقدامات پیل کړي چې ښایي پایله یې د هیواد ته د اروپایي ټولنې د مالي مرستو ځنډول شي. دا اقدامات دوه ورځې وروسته له هغه پیل شول چې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان په بیا ځلي انتخاباتو کې په لوی اکثریت بریالی شو. اروپایي ټولنې له کلونو راهیسې د هنګري د تدارکاتو په سیستم کې د کډوالو په پالیسۍ او د قضا د خپلواکۍ په برخه کې د نیمګړتیاو او همداراز د رسنیو د ازادۍ د محدودولو په خاطر د اوربان پر حکومت انتقاد کړی. متحد ایالات او اروپایي متحدان په پام کې لري چې د اقتصاد او ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د روسیې د لا منځوي کولو په هدف نن پر دې هیواد نور نوي او سخت بندیزونه ولګوي. په دې ګډو اقداماتو کې په روسیه کې پر مالی ادارو او نویو پانګونو بندیزونه، د حکومت پر اړوندو تجارتي شرکتونو د بندیزونو لا سختول او پر دولتي چارواکو او د هغو پر کورنیو نور بندیزونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون وویل چې په اوکراین کې د جګړې د دوام له امکاناتو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین بې برخې کول د دوی د بندیزونو تر ټولو لوی هدف دی. بلخوا ناټو غواړي چې اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د 150 غړو هیوادو بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوی دی چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي پرون د دې غونډې تر پیلېدو مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یو نوی برید ته چمتووالی نیسي. د ده په وینا له کیفه بهر روسي ځواکونه تنظیمي شي او هلته مهمات سره راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیه احتمالا په څو اونیو کې وکړي او تر هغه وخته ناټو وخت لري چې د اوکراین له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی روسی پوځیان تورن کړي دي چې لږ تر لږه 300 ملکیانی په بوچا ښار کې وشلې دي او د ده په وینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنګي جنایتونه د سرتیرو ترسره کړي وي. دا موضوع پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړه او ویې ویل
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دی لیدلی چې پیښ شوی دی، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډیره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتیرې دا سیمې ونیسي، زه ویریږم چې دوی به ډیر ډله ییز قبرونه وګوري، ډیر ظلمونه به یې تر سترګو شي او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډیرې نورې بیلګې وي.
د ستولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نوري وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5 نولس اشاریه